السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن دوشنبه د حمل یاوري 13 او د اپریل 8 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د سات خبرونه. پاکستان د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې نږدې 1000 افغان کډوال په جبري ډول له هغه هیواده ایستلي دي. پاکستانی رسنیو له هغې ډلې اکسپرس تریبیون پرون یک شنبه راپور ورکړ چې ایستل شوي کډوال د 944 کورنیو غړي دي چې څه باندې 1100 او شاوخوا 2000 ماشومان هم پکې دي. پاکستانی چارواکو د تیرې مارچ میاشتې تر 1/3 پر اولپنډۍ او اسلام آباد کې میشتو افغان کډوالو ته وخت ورکړی و چې له هغو سیمو ووځي که نه اخراج به یې کړي. د پاکستان پولیسو د دې مهرت له پوره کېدو وروسته د افغان کډوالو ایستل ګړندي کړي دي. د بشري حقونو بېلابېلو بنسټونو د پاکستان له حکومته غوښتي چې د افغان کډوالو اجباري ستنول ودروي. د پاکستان پوز وی هغه اته تنه وسلوالي وجلی چې د دوی د ادعا لمخې د افغانستان له خاورې غوښتل د شمالي وزیرستان حسن خیلو سیمو ته ننوځي. د پاکستان د پوز مطبوعاتي دفتر پرون یک شنبه ویلي پوځیانو یې له دغو وسلوالو سره د شنبې په ماښام جګړه وکړه چې اته تنه یې ترې ووژل او 4 نور یې ټپیان کړل. اعلامیه کې راغلي پاکستان په دوامداره توګه د طالبانو له حکومته غوښتي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ پوله مدیریت کړي او چاته اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د نورو په ضد وکاروي. د طالبانو حکومت تر اوسه د پاکستان د دغو ادعاو په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې یې ویلي چې پاکستانی چارواکي د دغه ډول غیر مسؤلانه خبرو پر ځای باید د خپل هیواد امنیت او کورنیو ستونزو ته پاملرنه وکړي. په کابل کې د ایران سفارت وایي د دغه هیواد د صنعت، قانون او سوداګرۍ وزیر سید محمد اتابک به نږدې راتلونکي کې افغانستان ته سفر وکړي. په کابل کې د ایران سفیر علی رضا بیگدیلی پرون یک شنبه ناوخته دغه خبر په تهران کې له ښاغلي اتابک سره تر لیدو وروسته پر خپل ایکس پاڼه اعلان کړ. اتابک له افغانستان سره د خپل هیواد د همکارۍ اهمیت ته په اشاره ویلي ژر به د یوه پلاوي په مشرۍ کابل ته سفر وکړي. ایرانی چارواکو او د طالبانو حکومت تر اوسه د دغه سفر د کرنې ټې په اړه معلومات نه دي ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې کابل ته د ایرانی چارواکو سفرونه ډیر شوي دي. 13 جنوري میاشت کې د ایران د بهرنیو چارو وزیر عباس عراقچی هم کابل ته سفر کړی و. تر اوسه د طالبانو حکومت د کوم هیواد لخوا په رسمیت نه دی پیژندل شوی، خو ایران د هغو هیوادونو له ډلې دی چې افغانستان سره یې تعامل ساتلی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان دی تمی بروس د حمل په 12 ویلي و د ایران حکومت د طالبانو او القاعده په ګډون د ترهګرو ډلو ملاتړی دی. او ټاکل شوی د فرانسې، مصر او اردن مشران نن دوشنبه په قاهره کې د غزې پر وضعیت وروسته تر هغه بحث وکړي چې اسرائیل یو ځل بیا پر دې تړانګ خپلو بریدونو ته زور ورکړی دی. د فرانسې ولسمشر ایمانویل مکرون پرون یک شنبه قاهرې ته ورسېد او د مصر له ولسمشر عبدالفتاح السیسی سره یې وکتل. مکرون به سبا سه شنبه غزې ته نږدې د مصر الاریش بندر ته ولاړ شي او هلته به د غزې د بشري وضعیت جاج واخلي. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور لمخې د فرانسې ولسمشر ویلي د غزې پر وضعیت به پراخ بحثونه وکړي او په خبره یې د دغه جګړې په پای ته رسولو کې مصر او اردن مهم رول لري. اسرائیل د مارچ له 13 او د یو لنډمهاله اوربند له نافذېدو راپه دې خوا یو ځل بیا پر غزې پراخ بریدونه پیل کړي دي. دا وو خبرونه. تفصیل زموږ پر ویب پاڼه او فیسبوک پاڼه کې هم لوستلی شئ. آدرس دی azadiradio.com او facebook.com/azadiradio. پاکستان تیره یوه اونۍ کې شاوخوا 1000 افغانان اخراج کړي دي. د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي پاکستان کې درېمو هیوادونو ته د تک په تمه میشت افغان خبریالان هم د اخراج له خطر سره مخامخ دي.
نو اوس هم ډېر داسې جرستان پاتې دي، د هغوی کیسونه آلریډي په انډسو کې پروسس کې دي او اکثره په دې کې داسې چې د هغوی کیسونه تقریبا منظور شوي.
روسیه د اوکراین پر مرکزی سیمو پراخ بریدونه کړي او د خوست د یوب خیل اوسیدونکو د اساسي اسانتیاو له نشټوالي شکایت کړي.
لیاری ټولی خراب دی، لیاری نشتا، سیګاره برن نه چی، خاټی وی، موټر نشي تلا، خلک ډیر په تکلیفي.
نو راپورونه همشته هله ده تر پای مو ملتیا وکړي.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار شفیق عیار سلامونه هم ومني. په تیر یو اونۍ کې له پاکستانه کابو وزره افغان کډوال استل شوی دی. د پاکستان اکسپریس تریبیون رسپانې پروند اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې د پاکستان حکومت پلان لري د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات هم ګړندی کړي. په ورته وخت کې په پاکستان کې میشت یو شمیر افغانان وایي چې د دوی په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا هم شدید شوی. نور حالی له فیروزی عزیزی نور.
د تیرو شپږو ورځو په ترڅ کې د 944 کورنۍ په ګډون 6200 افغان کډوال له پاکستان افغانستان ته ستنه کړل شوی دي. د پاکستان اکسپریس ټریبیون رسپانې د اپریل په شپږمه د پاکستانی چارواکو په حواله راپور ورکړی چې دغه افغان کډوال چې 2804 اویا نارینه، 1555 خزی او 2001 او یو ماشومان پکې شامل دي، د لنډی کوتل ترانزیتی کمپ ته لګیدلو او له قانوني لارو چارو وروسته افغانستان ته استول شوی دي. وړاندې راغلی چې په دې موده کې 353 افغان کډوال چې د استوګنې اسناد نه لري په پاکستان کې نیول شوی او د استلو د راتلونکو پړاوونو لپاره تر څارنې لاندې دي. د ورسپانې په ټکو د افغانانو ګڼ شمېر دوکانونه او دفترونه لاختر وروسته په ځانګړې توګه د پېښور ښار په سوداګریزو سیمو کې تړلي پاتې دي. اکسپریس ټریبیون زیاته کړي چې د پاکستان حکومت اراده لري چې د اپریل له 11 وروسته د ناقانونه افغان کډوالو د نیولو عملیات شدید کړي. په همدې حال کې په پاکستان کې یو شمېر میشت افغانان وایي چې په سیمو کې د پولیسو عملیات تر پخوا شدید شوي دي. په اسلام آباد کې میشت یو افغان موسی خان چې د اي سي سي یا افغان تابعیت کارت لري په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
زبو ګولډا کې اوسېګه ما د اسلام آباد په ګولډا ټیشن کې د منګ کورونا پاس تور په لور پاتې د دلته چھاپا د اوس هغه تاسو زغه کې ته ما ټیم کې ما د کار ته ما کټ کو وای تام کار سو بیا ما تور کې خبر د دلته پاس چھاپا د ځان ساته دا اوس هم په ګولډا کې چھاپا د من کورې د پاس
د غخار کې بل میشت افغان کډول عبد الله خان هم وویل
کسان نسی تانو د ورګي تانو کې 15 کسان برابر سی بیا چې د ورګي نن د ډوډۍ بندوبست نن د خبره د ملاست بندوبست او عزت سره خراب دي سو خبرې او زه خبره اسلام آباد کې مننن مې څه خبرې دی یولم کروڑ په دکان والک د ویل مرزي خرصو مرا د ویل دیسه کبه د نواخ
ما په ورته وخت کې په کراچۍ کې د افغان بنديانو مدافع وکیل منیزا کاکړ او پاکستانی سیاستوال او د هغه هواد د ملي عوامي ګوند غړي سید زبیر شاه په خپلو اکسپرنو له بند خونی یو ویډیو خبره کړې چې په کې ګڼ شمیر ماشومان لیدل کیږي چې په کې یو سړی د دوی پاستازي تو وای چې له تیری ویش په راهي سي چې دوی حالت لیکدول سوي خوړه او اوبه ندی ورکړل شوی. دغه راست په پاکستان کې د کډوالو لپاره د ګډ اقدام کمیټې جی ای سی ویلي چې افغان کډوال ته نیول کېدو له ویرې له خپلو کورونو نسی وتلای او د کورنۍ خوراکي توکي په چټکۍ د ختمېدو په حال کې دي. دغه کمیټه چې په پاکستان کې د خلکو د حقونو له مدافعینو او له پاکستانی وګړو جوړه ده پر اکسپانې لیکلي چې ماشومان او کورنۍ په قصدي ډول له یو بل جلا کړل کېږي او ټینګار کړی چې د نیول شویو کسانو لیست باید چمتو سي تر څو د کورنۍ غړي یو بل سره ومومي. تر دې مخکې یو شمېر ستانه کړل سوي او کډوال ویلي و چې له خپلو کورونو ایستل سوي او اجازه نه ورکول کیږي چې خپل مالونه له ځان سره یوسي. د بشري حقونو سازمانونو او د کډوالو بنسټونو له افغان کډوالو سره د وسیلي چلند غوښتنه کړې خو پاکستانی چارواکو ټینګار کړی چې دا اقدامې د امنیت او کډوالۍ د مدیریت د ملي سیاست برخه ده. د طالبانو د حکومت تر کنټرول لاندې ملي راډیو ټلویزیون په ننګرهار ولایت کې د طالبانو د مرستیال والی عزیز الله مصطفی په حواله لیکلي چې تورخم ته له سفر وروسته د اپریل په شپږمه د راستنو سویو افغان کډوالو د ملاتړ په اړه په بیړنۍ غونډه کې نوموړي ویلي چې دا کډوال له ایستلو له مادي او معنوي حقونو سرغړونو او غیر قانوني راستنېدو سره مخ دي. په دې غونډه کې د کډوالو د راستنېدو د څپې د احتمالي زیاتوالي په صورت کې په بیړنۍ اقداماتو ټینګار شوی دی. د پاکستان حکومت د روان کال په جنوري کې د هغه افغانانو لپاره چې د اي سي سي کارتونه او د استوګنې اسناد نه لري له دغه هیواد د وتلو وروستۍ نیټه د مارچ 1 ټاکلې وه.
و موریدل چې پاکستان په تیرو شاوخوا شپږو ورځو کې وزره افغان کډوال افغانستان ته اخراج کړی دي. بلورته په اسلام آباد او د پاکستان په یو شمیر نورو ښارونو کې هغه افغان خبريالان هم د اخراج له ګواښ سره مخامخ دي چې درې مو هیوادونو ته د تک په نیت حالته دیره دي. د مشال رادیو خبريالي اسما ګل له یو شمیر خبريالانو او د خبريالانو له ملاتړو بنسټونو سره خبرې کړې او دا راپور چمتو کړی دی.
خبریالانو د حکومت لپاره کارکونکو نړیواله اداره انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ په خپل تازه راپور کې وایي چې د 2023 کال اگست تر 15 مخکې افغانستان کې رسنۍ نسبتا آزاد وي. شوخوا یو سل شپېته ټلویزیونی چینلونه، درې سوه یوولس رادیو سټیشنونه، نوی ورځپاڼې او سلیرش خبری ایجنسو فعالیت لرو. د ریپورت تر مخه طالبانو سره د واک ترلاسه کولو وروسته دا برخه نږدې له منځه لاړه. رسنۍ له سخت فشار سره مخ شوي او د بیان د ازادۍ په ګډون د ژورنالیزم بنسټونه تر اغیز لاندې راغلل. عزیز کوچی چې د افغانستان انټرنیشنل ټلویزیون خبریال دی، مشال ریډیو ته ویلي که څه هم د جمهوري نظام پر مهال پر رسنو بندیزونه لګېدل، خو اوسنی بندیز له خبریالانو تر څنګ د موسیقارانو لپاره هم ډیر سخت ثابت شوی دی. هغه زیاتوي طالبانو تر خپل سخت کنټرول لاندې رسنۍ راوستلې چې له عملی خلکو ته د معلوماتو رسیدنه محدوده شوې ده.
نو دا په دغه یو حساب کې کېدای شي چې یا یونایټیډ نیشن دوی سره داسې دغه وکړي چې پاکستان کې ځای ورکړي، او که هغه نه ورکړي یا به درې ملک ته کې درې ملک ته د کې دغه کسان چې دا خو فنکاران دي، دا یو سرمایه ده، دا خو بله لار نشته، ځکه هلته خو ته اجازه نشته دی، یوم نشته دی، ځکه ژورنالیسټ هم دغه حساب باندې دی چې صفر کې دی او موسیقار خو د بیخي څه کې نه دی. نو هلته خو اوس داسې موجوده فعلا حالات کې خو هېڅ هم نشته دی، نه کار شته نه روزګار شته نه څه. موږ دغه درخواست پاکستان حکومت نه دی، باید دته دودی تا څو کارتونه مارتونه څه ورته جوړ کړي او دا ورته دلته پرېږدي، او که دا نه کې نه بیا باید یو داسې یو درېیم هیواد ته منتقل شي چې هلته دوی دې لاړ شي. نو دا دغه دی، نه اوس افغانستان خو هم دغه حالات دی، او دا دغه دی چې اوس نه اجازه ورکوي نه د کار نه د ژورنالیستۍ نه د فنکارۍ. نو موږ درخواست دغه پاکستان حکومت ته دی چې باید دته دوی ته څه وخت ورکړی شي.
خبریاله فرشته عزیزی وای چې یو خبریال د ولس ترجمان وي او حکومت ته پکار ده چې ورته د کار مناسب چاپیریال برابر کړي. هغه زیاتوي په افغانستان کې د خبریالانو بشري حقوقونه تر خپو لاندې کیږي، او ملګرو ملتونو ته پکار ده چې د رسنو ازادۍ او د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ګامونه واخلي.
افغانستان کا حالات کس طرح ہو گیا؟
افغانستان کی داسی حالات پیدا شول چې خلق او په خاصه توګه خبریالان په خپل هیواد په پریخودلو مجبور شول، چې پکې زیات تر پاکستان ته راغلل، ځکه چې دا گاونډي هیواد دی او لوړان دی د افغانانو ډیر ملمستیا کړي. مونږ یې مننه کوو، خو اوس حالات داسې دي چې له دوی د ویزو میاد ختم شوه او پنوي کولو کې یو د فکر وړ ستونزه دغه هم ده چې د یوې کورنۍ د غړو شمیر زیات وی، ځکه د کمزورو اقتصادي حالات لوجي هغوی نشي کولای چې د ویزو د نوي کولو لپاره پیسې پور کړی، ځکه پرې پاکستان کې جرمانی ولګي او په غیر قانوني توګه مشت بلل کیږي او غیر قانوني شول او مهاجرانو لا جون تیرول لکه د قیدیانو دا.
وو لوګ غیر قانوني هو گئی، مهاجر لوګو کې لیے زندگی قید ہو گئی ہے.
دا انټرنیشنل فیډریشن اف جرنالیسټ د 2023 کال دسمبر سلیریشته منیټې د راپور لمخې په افغانستان کې لک تر لګه سوارلس خبریالان په غیر قانوني ډول نیولې شوې دي، او د هغوی د لادرکه کېدو زورونی او تشدد پیښې ثبت شوې دي. همدارنګ د افغان خپلواک اتحادیې د معلوماتو لمخې یوازې په 2023 کال کې 15 اتیا پیښې ثبت شوې چې پکې خبریالان له فشار، پوښتنو او تحقیقاتو سره مخ شوي دي. د راپور له مخې د 2023 کال د اپریل په 18 په کابل کې دوه ټلویزیوني چینلونه د ملي او اسلامي ارزښتونو د سرغړونې په تور وتړل شول. همدا کال د جولای په 22 د ننګرهار ولایت د 14 رسنو نشریاتي جوازونه ودرول شول چې دلیل یې د مالیاتو نه ورکول ښودل شوي دي. تر دې وړاندې هم د 15 نه زیات خبریالان له هېواده وتلي او اوس په ایران، پاکستان، تاجکستان، ازبکستان، اروپا او امریکا کې پناه اخستې ده. فریډم نیټورک چې په پاکستان کې د خبریالانو د حقونو لپاره کار کوي، د دغه ادارې ځلي کوآرډینیټر ګوهر علي خان مشال ریډیو ته ویل دوی وخت پر وخت له نورو ادارو سره په ګډه د افغان خبریالانو د خوندیتوب لپاره هڅې کوي.
تقریباً منظور شوی دی، صرف دا پاکستان دا اتلو انتظار کئی، او کستا سو پیاد کیوی نو یورپی یونین او بارنی حوادنو باندے ہم پاکستان دا باور روڑے دے چھے دا کم کیسونا پا امیسو کی یا پا سفارت خانو کی دا دوی پروسس کی دی کم افغانی جنرلستان انتظار کی دا دی زر تظر دا پاکستان دا درے ملکنو دا منتقل کریفی خو دا عمل ناروان دے او دے کی با ٹیم لگی نو فریڈم نیٹورک بالکل دے بارکی کار کی لگیا دے
دا روان کال دا مارچ پا نهویشتما افغان جرنلسٹ سپورٹ ارگنائزیشن لپاکستانی چارواکو غوښتنه وکړه چې افغان خبریالان دین ننیسی او نه دی له هیواده وباسي. دوی وای ډیر خبریالان د افغان حکومت لوري پاکستان ته راغلي، خو دلته د قانوني ستونزو او امنیتی خطرونو سره مخ دي. دغه سازمان له ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو غوښتنه کړې چې د افغان خبریالانو د حقوقو او خوندیتوب لپاره عملی ګامونه واخلي، ځکه اوسنۍ حالت د هغوی ژوند له خطر سره مخ کړی دی. په 2022 کال کې افغان جرنلسټ یونین د خزینه خبریالانو پر وضعیت څېړنه وکړه چې له مخې یې اتیا سلنه خزینه خبریالانې د طالبانو په دور کې د جینس پر بنسټ له تعصب سره مخ شوې دي. شاوخوا 60% خپلې دندې له لاسه ورکړي، 80% له زورونې او ګواښونو سره مخ شوې دي، چې 90% پکې یوازې د خپلې کورنۍ لپاره د معاش سرچینه وي. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي رادیو څلور ساعته.
اوریدونکو، د افغانستان مسلو ته روس سبیر تر از خو ورزو دي ته چې روسي ځواکونه د اوکران پر پلازمینه کیف بالستیک توغندي کارولي او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې چې مرګ جوړ لري. تفصیل له صفی الله ستانک زیاور.
روسي ځواکونه د اوکراین پر پلازمینه کیف بالستیک توغنده وشتلې او د خارکیف په ختیځ کې پر یو خار بم غورځولې ده. دا سنگیرل کیږي چې دا بریدونه به د موسکو او کیف ترمنځ د اوربند هڅې لا زیانمنې کړي. د اپریل پر شپږمه په کیف کې برید د اوکراین په حکومتي پیسو د چلیدونکو ټلویزیونی ودانۍ ته سخت زیان رسولې. دا دویم ځل دی چې د روسیې په هوایي بریدونو کې دغه ټلویزیون په نښه کیږي. په کیف کې چارواکو ویلي دي چې پر صنعتي سیمه په میزایلي برید کې یو تن وژل شوی او لږ تر لږه درې تنه ژوبل دي. په برید کې په ګودام او نورو ودانیو کې اور هم لګیدلې او ورته زیان رسیدلې ده. داراز روسی پوځیانو د خارکیف په کوپیانسک ښار کې پر رهایشي سیمه یو بم غورځولې چې پکې دوه تنه ژوبل دي او په پراخه کچه زیان یې اړولې ده. هلته د روسیې د دفاع وزارت ویلي چې اوکراین په هغه هیواد کې پر اهدافو 11 ډرونونه ویشتلې دي. په مارچ کې کرملین سپینې ماڼۍ او د اوکراین چارواکو د محدود اوربند چوکاټ اعلان کړی و چې له مخې د انرژۍ پر زیربناو لکه پر برېښنا کوټونو، تارونو او مرکزونو د بریدونو نه کولو خبره شوې وه. داراز موسکو او واشنگتن هم یو تړون اعلان کړی و چې د تور سمندرګي سیمه کې د پوځي فعالیتونو محدودولو لپاره. خو د دې باوجود اوکراین او روسیه پر یو بل د ډرون او میزایلو بریدونو ته دوام ورکړی او زیاتره حمله شپې کوي. په داسې حال کې چې امریکا په اوکراین کې د اوربند هڅه کوي، روسیه پر هغه هیواد حملو ته زور ورکړی دی. د اوکراینی چارواکو په وینا د اپریل پر څلورمه د هغه هیواد پر یو صنعتي ښار د روسیې توغندیو په برید کې لږ تر لږه 13 تنه ووژل شول. تر دې مخکې د اپریل پر درېیمې شپې مهال پر ختیځ خارکیف د روسیې په لوی برید کې 15 تنه ووژل شول او له 15 نور زیات کسان ژوبل شول.
له خبرونو ور اخوا،
اوریدونکو، په دې ټولګه کې اوري چې د خوست ولایت په ختیځ کې د یو پخېلو د سیمې اوسیدونکو د څښاک پاک اوبو کلیوالي لارو او د غراز سړکونو روغتیایي اسانتیاو ته د نه لاسرسي له کبله شکایتونه لري. زموږ همکار پرې دا راپور چمتو کړی.
د خوست د ایوب خیلو د لری پرتې سیمې اوسیدونکي وایي سره له دې چې په اداري جوړښت کې د دوی سیمه مرکز پورې اړوند ده، خو د دې ځای اوسیدونکي د ژوند اساسي اړتیاو ته لاسرسی نه لري او له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. دوی همدارنګه خپل سیمه کې روغتیایي اسانتیاو، د څښاک پاک اوبو، د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو د کانالونو او ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو د برابرولو غوښتنه کوي. د ایوب خیلو یو تن قومي مخور سید الدین مشال راډیو ته وویل
لارې ټولې خرابې دي، لارې نشته، سیګارې برندونه چې وي خاټې وي، موټر نشي تلا، خلک ډېر په تکلیف وي. ضرورت ده چې د لارې جوړې شي. دلته دوه درې کلینیکو ته ضرورت ده، ډېر منتقاد ډېر خلک دي، مریضان ډېر په تکلیف وي، په خوز بازور ته وي، بلاکپورې لکانو ته وي، ډېر تکلیف دي مریضان په براک.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی حاجی کریم بیا وایي په لکڼو کې روغتیایي کلینیک شته، خو تر هغه ځایه اوږد مزل دی او ناروغان ورته په وخت رسیدګي نشي کولای.
مونږ یو کلینیک شته خو په لکڼو کې ده. مونږ په دې منطقه کې ډېر تعداد کورونه یو، مونږ هغه زنانه چې دې ځای نه هغه ځای ته رسیدګي کې ډېر په مشکلاتو تکلیفو سره، یا د موټر هغه نه وي، یا بل وي، یا خړې وي، یا شګرا وي. دا غوښتنه ده که چیرته وکولی شي چې مونږ
پرمختیا لپاره اصلاح شوی تخمونه، کیمیاوی سری، شنی خونی او د ځمکو د خړوبولو لپاره د اوبو بندونه نه لري. په دې اړه د ایوب خیلو یو بل اوسیدونکي حاجی ګلنبی وویل
زراعت په حال ده، خو مګر تخمونه نشته چې هغه تخمونه اصلاح شوي تخمونه چې مثال خلکو ته ورکه کړي وي. دویم دغسې ده چې موږ بازار موندنه نه نشته، دغه دهقانان چې څه وکړي بیا یې بازار ته یوسي، په بازار کې په ډېره ارزانه بیه خرڅېږي. نو موږ د دولت نه دا هغه ده چې باید د زمیندارو ته تخمونه ورکړي، اصلاح شوي تخمونه ورکړي، او بل باید بندونه ورته جوړ شي، اوبه جمع شي، د خلکو د پاره دا شنې خونې ورته جوړې شي.
په افغانستان کې د نورو ستونزو په خوا کې د خلکو او په ځانګړي ډول د ځوانانو لپاره د کاري فرصتونو محدود امکانات هغوی په رواني ډول ځوروي.
تاسو آزادۍ رادیو ته غوږی. آزادۍ رادیو د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو په لنډو څپو، او دغه راز د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنیو 1290 څپو خبرونه لري. د نجونو د زده کړو ملي کمپاین وایي په طالب چارواکو کې یو شمیر محدود کسان دي چې د دوی په خبره مدرسې ذهنیت لري او د نجونو د زده کړو مخه یې نیولې ده. دغه کمپاین چې د 2003 کال لمی میاشتې د نجونو د زده کړو په برخه کې کار کوي وایي چې له سولې ایزې مبارزې پرته بل لار نشته او دې ته به دوام ورکوي. زموږ همکار د نجونو د زده کړو د ملي کمپاین د مشرتابه شورا له غړي ډاکټر خوشحال روحي سره په دې اړه تفصیلي مرکه کړې ده، او په سر کې ورنه د شوو فعالیتونو په اړه دا پوښتنه کړې.
کوم حال زل چې موږ تر اوسه پورې کړې دي، او کوم مبارزه چې په مجموع کې ولس کړې دي د دغه یو مشروع حق لپاره او دغه ملي دایې لپاره، اگر چې خپل تاثیرات لرلی دي په دې کې شک نشته. یعنی هغه کوم سولیز فشارونه چې دوی به وارد کړي وای هغه وارد شوي دي. په نړیواله کچه موږ نړیوال دي ته هڅولي دي چې دغه برخه کې جدي هغه کې توجه وکړي.
خپل په دوی تاثیرات سول مثلا
او اوس خبر هم دا کوم چې البته د نن په هغه کې داسې ده چې د اوسنی نظام په چارواکو کې هم یو شمیر خلک دغه سې دي چې په دغه موضوع کې هم ناراضه دي، او هم دوی غواړي او لکه لکه مونږ ته دا وایي چې دوی غواړي د ستونزې حل کړي، او لکه لکه مونږ دی هغوی په سطح کې دغه تاثیرات ګورو. هم ته کوم ځای کې چې تصمیم نیولی کېږي، متاسفانه مونږ تر اوسه پورې په دې نه یو بریالی شوي چې هغې ته ځانونه ورسوو او یا هلته یو محسوس تغییر راولو، او په دې کې واقعا دا د ناهیلۍ ځای دی. مطلب موږ سره غیر له دغه سي مدني مبارزونه، غیر دغه سولیز مبارزونه، غیر له غوچتولونه، غیر له دغه سولیز فشارونه بل لار نشته، ځکه چې متاسفانه افغانستان د جګړو ډیر بد تجربه لري، او اصل نو ولسم په دغه کچه کنه ده. موږ ته همدغه لار راپاتې ده، موږ به همدغه مبارزه ته دوام ورکوو. مطلب هغه ورځ چې موږ دغه هلې ځلې شروع کړې دي، کرښته وایو چې مونږ هتا نتایج برعکس لیدلې دي. یعنی د دې پر ځای باندې چې مونږ په دغه برخه کې ډېر ډاډمن ژوند تر لاسه کوو یا په دغه برخه کې هغه کومي
کلمې چې تاسو خو ته پلاوی په ترکیب کې کابل تم سفر کړی وو او لبیلا بیلو طالب چارواکو سره مخابري هم کړی په دې اړه
ستونزې فکر کوم چې یو شمیر د طالبانو مشران دوی هغه د خپل یو ځانګړي ذهنیت لمخنه چې هغه یو ځانګړي مدرسې ذهنیت دی او یا په دغه سیمو کې چې البته اصلا البته د مدني ازادۍ یا د خزو تعلیم البته اصلا نیست نه دی ورغلی او بل دغه چې د شلو ډیر شو تاسو لوخت کولونه کې دی وازي د جګړو په جبهو کې پاتې شي دی وازي په مدرسو کې پاتې شي دی نو البته کوم ذهنیت چې دی په هغه کې د انجونو تعلیم نشته هغه ذهنیت اسلام کې په اسلامي ارزښتونو کې کاملا په دې ټینګار شوی دی اسلامي احکام کاملا په دې باندې ټینګار کوي مونته په هغه چاپیرال کې چې د ځینی هغه پات شوی دی طالب مشران دوی د هغه سیو چاپیرال محصول دی او متاسفانه د هغه ذهنیت نه دونی شراوتلې یو شمیر او متاسفانه دغه باوجود چې موږ ګورو چې دای وړې وړه کتله د محدود شمیر دی متاسفانه هغه د تصمیم اصلي مرجع دوی دی نو تر اوسه پورې هغه ځینی چارواکي چې په کابل کې موږ سره ژمنې کړې دي او په دغه برخه کې موږ سره همغږي خودلې ده نو نه هغه بریالي شوی دی او یا موږ نه پیګو کله چې د ډیپلوماسي وي موږ ډاکټر لګا ظاهر متخود شوی دی چې دوی دغه برخه کې لزل کوي نه دوی بریالي شوی دی نه تر اوسه پر ولس پدې کې بریالي شوی دی اما د اندېښنې وړ خبره چې ده اندېښنې وړ خبره ده چې نه واز دا چې دوی په مشخص ډول سره د نجونو حقوقو تر په هولاندې کړی دي د خزو حقوقو تر په هولاندې کړی دي دوی په لوی کې د افغانستان ملي ګټه له جدي خطر سره مخامخ کړی دي موږ تاسو ګورو چې عمل نه افغانستان په یو منځوي هواد باندې بدل شوی دی موږ ګورو چې خپل وسنۍ نظام چې د ملي مشروعیت لري او نړیوال مشروعیت لري او دغه رقم سره وضعیت د دوام وړ نه دی او په دې شکل سره د افغانستان ملي ګټه د جدي ګواښ سره مخامخ
د ځکه ملي کمپاین ټول غړي کشمیري مثلا کې دي چې لزګونه تور سیږي ولی ولس ملیونونو باندې دی فکر کوي چې ولسی مبارزه په دې برخه کې څومره مثلا شوي څومره نه ده شوي ولسی مبارزه په دې برخه کې
یعنی ولس خو په هر هغه امکان چې دوی تلاسته ورغلي دي ولس خپل غږ پورته کړی دی هر فرصت چې لاس ورغلي دی د نجونو د ځکه ملي کمپاین په دې کې د افغانستان خلکو موږ سره دي هم ته موږ په دې ویریږو چې دوی هغه ته مخامخ کو یعنی د باندې دوی هویت افشا شي موږ هغه سره ډیر احتیاط کوو دغه خلکو سره قومي مشران دي دینی عالمان دي په دې کې هغه خپل مدني فعالین دي فرهنګیان دي یعنی دا ټول د استاذ ولی کوي مونته تاسو ګورو چې افغانستان کې متاسفانه د اختناق چاپیریال دی او د رقم سره ولسی مبارزه په سختۍ سره ځبل کیږي او نو پاغه ای صاحب باندې تر اوسه پورې د مبارزه د نن په افغانستان کې باوجود چې متاسې لیدلې دي چې حالت لارینونم شوی دی حالت غګونم پورته شوی دی او اوس هم په تړلو دروازو تر شا دی پټو مخونو تر شا مونږ ګورو چې د مبارزه روانه ده د نن افغانستان کې مونته چې نو تاسو پیګو چاپیریال د رقم سره ده چې د مبارزه په سختۍ ځبل کیږي نو پام دې بلبند هغه افغانان چې بهر دی هغه افغانان چې دوی خپل غږ پورته کولې شي او وې دغه تشویش نه لري نو دغه مسولیت ډیر اندازې پر دوی غړ تور ویدلې ده او د ملي کمپاین د انجونو د زکو ملي کمپاین هغه غړي چې بهر کې دي هغه کوشش کوي چې په دغه برخه کې زیات دغه مسولیت تر سره کړي
ورسي اقدامات تر دې ورسي اقدامات سی دی ډاکټر سید د زکو د بنچون د زکو د ملي کمپاین
یو ستونزې چې د موږ په دغه سولېزو مبارزو کې موجوده ده په ولسی مبارزه کې اغه لازم همغږي لا تر اوسه پر نشته بلابل کمپاینونه روان دي بلابل مدني مبارزه روان دي په بلابل نومونه باندې او د ټول هدف هم یو ده زمونږ یو اساسي هڅه به دا وي چې څنګه وکول شو چې دغه خلوزل ترمنځ یو همغږي رامسته کو عملا اوس په موږ هم دې باندې کار شروع کړی دی او موږ وړو چې تبي خبره ده چې کله دغه خلیزل سره همغږي شي نو تاثیرات به زیات وي امید ده چې موږ وکول شو له دې لارې هغه کوم سولېز فشارونه چې تر اوسه پر موجود وو د یوې تاثیرات سوچند زیات کو هم په نړیواله کچه او هم په ملي کچه البته موږ په ټول افشنونو باندې کار کوو افشنونو په دې معنی سره چې موږ واړو د چارواک سره مخامخ بیا بیا خبرې وکړو موږ په خو هم په دغه برخه کې ځینې پلاوی لګلې دي چارواکو سره ملي دي او بیا کوشش کوو چې خبرې وکړو موږ به د نړیوالو سره خبرې کوو موږ به ولس په انسجام کې به کوشش کوو نو هم دغه لارې چارې دي چې موږ باید آینده کم دوام ورکړو
د انجنو د زدکړو د کمپاین د شورا مشر خوشحال روحي و چې آزادۍ رادیو سره خبرې کولې دغه مرکه د آزادۍ رادیو پر اټلونکو خبرونه کې په بیا بیا اوریدل شي
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 شپږ نشته کیږي ماشونه نه دی اخیسته مالی وزارت کوم مستون صدرې ات زر ته زر خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه ما غوا می مال می ټول می در بدر
ل اوریدونکو اوریدونکو ته
مون خپل ډیر ل بیا ازادي راډیو نل دکړي دي ځان حقوق دي بل حقوق دي گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچیر می دالو ته چغلې نو ما د ازادي راډیو ته د سترو نور می دالو کړی وای
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه